پایان رسید. در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی میزبان شما. سالی صبح خوش آمدید.
دیر مننم آرش ماین لطاس و اوریدونکو تا از مال خوا سلام. دغه پرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. نن جمعه ده، د تلیه میزان 13 د اکتوبر میاشتې 9. پایله خبرونه کیږي. ناتو وایي په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په پام سره ختموي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون تبادله شول. د بشری حقوقو نړیوال فدراسیون په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له اعلان وروسته ناتو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته په کتو پای ته رسوي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د شمالي مقدونیا له ولسمشر سره په یو ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه. موږ پریکړه وکړه چې یو ځای افغانستان ته ځو. په راتلونکي کې د ځواکونو د تنظیم په اړه به هم په ګډه پریکړه وسي او په مناسب وخت کې به یو ځای له افغانستانه ووځو. ستولتنبرګ دا هم وویل چې ناټو اوس په افغانستان کې 2000 ځواکونه لري. دغه ځواکونه د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه روزي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او د ترکمنستان سفیر تبادله کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو دا اسناد د اجرایي کېدو لپاره تبادله کړل. د افغانستان او ترکمنستان د ستراتیژیک مشارکت تړون د 1990 لمریز کال د کاب یهود پر دویمه اشقابات ته د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د دواړو هیوادونو مشرانو لاسلیک کړی و. ترکمنستان له افغانستان سره د برېښنا، ګازو او ترانزیت په برخو کې پراخې همکاري لري. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن جمعه میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي که میوند اتلان د او ګولونو په توپیر خپلې سیالي لوبډلې ته ماتې ورکړي، د سیمرغ البرز پر ځای به له لومړي ګروپه د دویم ټیم په توګه نیمایي پایلوبې ته بریالی سي. خو داسې ښکاري چې د البرز چانس زیات دی. د پرون ماښام په سیالۍ کې اباسین څپې لوبډلې د مو څپو ته 3-1 ماتې ورکړه. د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د دې فدراسیون پر اساس تیر کال په ایران کې لږ تر لږه 215 تنه اعدام سوي وو او د سږ کال په تیرو 9 میاشتو کې 190 تنه اعدام سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې ایران ډېر تر قانوني عمر کشران هم اعدام کړي چې دا د نړیوالو ژمنو او قوانینو خلاف کار دی. مدافع وکیل ته د تورونو کسانو د لاسرسي امکان سږ کال له اعدام سره د مبارزې د نړیوالې ورځې موضوع ټاکل سوی ده. دا هغه څه دي چې د بشري حقوقو د نړیوال فدراسیون په وینا په ایران کې په پام کې نه دي نیول سوی. په همدې حال کې ایران د بشري حقوقو فعاله نرګس محمدي خوشې کړه. نرګس محمدي د اعدام د سزا پر ضد مبارزه کوله. دا د 2015 لسم کال په میمیاشت کې ونیول سوه، خو د چهارشنبې په ورځ ناوخته وروسته له دې خوشې سوه چې د قید 10 کلنه موده یې ورلنډه کړل سوه. د محمدي میړه تقی رحماني چې سیاسي فعال دی پر خپله ټویټر پاڼه د خپلې میرمنې خوشې کېدا تایید کړه. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ په وړاندې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د بریتانیا اوکراین سیاسي آزاد تجارت او ستراتیژیک مشارکت موافقه پرون بریتانیا ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د سفر په دویمه ورځ لاسلیک سوه. د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن د دفتر لخوا د خبرسیوي بیان له مخې دا موافقه د دوو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، دفاعي او سیاسي همکاریو په شمول د دوه اړخیزو اړیکو د زیاتېدا بنسټ ږدي. د هند کرکټ د غوړ لیگ یا آی پی ایل په سیالیو کې تیر شپه حیدرآباد سن رایزر او کینګز 11 پنجاب لوبډلې مخامخ شوې. افغان باولر مجیب رحمان د لومړي ځل لپاره د پنجاب لوبډلې لپاره باولنګ وکړ. که څه مجیب کوم لوبغاړي ونس وځوا په نسبي ډول یې لږې منډې ورکړې، خو راشد خان چې د حیدرآباد سن رایزر ته لوبیږي کمساری باولنګ یا توپ اچونه وکړه. د پڅلورو اورونو کې نه یوازې درې لوبغاړي وسوځول بلکې تر ټولو لږې منډې یعنی دولسې سیال ټیم ته ورکړې. په دې سیالۍ کې پر راشد خان نه کومه څلوریزه او نه شپږیزه ووهل سوه. دا مسابقه سنرایزر حیدرآباد په نه شپېتو منډو وګټله. نن راجستان رویلز او ډیلی کیپیټلز ټیمونه په خپلو کې مسابقه لري. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 15 دقیقې شوې. په راپورونو کې اورئ چې د امریکا او پاکستان چارواکو پرون د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې.
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ.
نن د پوست نړیواله ورځ ده. خلک پوستي خدمات څنګه ارزوي؟
خانی خدمات زموږ دنه په دې بهترو دی. اوس یو چاند از کزه فکر کوم قانوني یو چاند سخت کړه ده.
د خوست د ځینو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د بیرغونې کارونه نه دی ورته سوي.
موږ ته ملي پیوستون کور کړه د نور د دولتي پروژې موږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولي. که اوس موږ ته پروژې روکي موږ په زیمورات د پروژې په ښه کیفیت یاکو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې ایران باندې یو ور بیا بندیزونه لګول سوي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دویمه نیمه کې نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. امریکا او پاکستان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه پرون پر اولپنډي کې د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت د قومندان جنرال سکاټ میلر په کتنه کې وسوه. دوړو لوریو له افغانستان د امریکایي پوځونو له وتلو وروسته د افغانستان او پاکستان د راتلونکو اړیکو په اړه هم خبري کړي. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره ولیدل. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د دې کتنې په اړه ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. آزاد خبریال طاهر خان چې په دې اړه د امریکا د سفارت اعلامیه کتلی آزادی رادیو ته وویل
دواړو غاړو افغانستان کې د تشدد د کمی د دې غوښتنه وکړه او په دې ټینګار وکړ. دا هم ویل شوی چې دواړو غاړو د بهرنی ځواکونو د وتو وروسته د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو په اړه باندې په یو لار نقشه هم خبرې وکړي. البته په بیانیه کې دا څه نه دی ویل شوی چې دغه لار نقشه یا دا روډ میپ دا څه شی دی.
د امریکا د سفارت د اعلامیې پر اساس خلیلزاد میلر او د پاکستان د پوز لوی درستیز افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان پر کیدونکو سفر هم خبري وکړي. ټاکل شوی دی چې عمران خان د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی په بلنه کابل ته سفر وکړي. دواړو خواوو بین الافغاني مذاکرات په افغانستان کې د سولې لپاره یو تاریخي فرصت بللی او د هغو هیوادونو د ملاتړ غوښتنه کړي چې د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د راپور لمخي دوی په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیتي ترتیباتو د سیمې امنیت او د افغانستان د سولې پر پروسې خبري کړي. خلیلزاد تر دې وړاندې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکچي پلاو سره په کتنه کې هغوی د سولې په خبرو کې د ولاړ حالت پای ته رسولو ته وهڅول. د افغانستان د سولې خبري له سباندې یوې میاشتې راهیسې په دوحه کې پیل شوې خو لا هم دواړه خواوې د رسمي خبرو د ایجنډا او کړنلاري پر سر موافقې ته نه دي رسیدلې. په عین وخت کې لژبنو سره سره تاوتریخوالی ډېر شوی دی. پاکستان ته د زلمی خلیلزاد او سکاټ میلر تر سفر وړاندې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم اسلام آباد ته سفر وکړ او د دغه هیواد چارواکو د سولې په پروسه کې د کلکې همکارۍ ژمنې ورکړې. د پاکستان پوز وای زلمی خلیل زاد او سکاٹ میلر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان رول مثبت وباله. خلیل زاد پاکستان ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ماښام په دوحه کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمیدا ټینګار وکړ.
د اسمت سروان پر راپور کې مو اوریدل چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې د پاکستان د پاوز له لوی درستی سره د زلمی خلیل زاد او جنرال سکاٹ میلر په کتنه کې په افغانستان کې د تشدد د کمیدو او د افغانستان او پاکستان د اړیکو د لارې نقشې په اړه خبرې سوې دي. اسمت سروان پر دې موضوع له آزاد خبریال طاهر خان څخه پوښتنه کړې چې د دې کتنې په اړه د امریکا د سفارت په اعلامیه کې نور څه راغلي.
د سفارت بیانیه کې دا خبر هم شوې ده چې د هغو ملکونو د هاسو پاړه باندې هم دواړو غاړو خبرې وکړي چې د سولې پروسه کې د هغوی ملاتړ یو سیاسي روغ جوړې ته لار سمولی شي. دا هم ویل شو په دې بیانیه کې چې جنرال باجوا او امریکایي پلاوی په دې باندې متفق وو چې بین الافغاني مذاکرات یو تاریخي فرصت دی د افغانستان کې او د سیمې د امن لپاره دیتا اړتیا ده. دا هم ویل شول چې زلمی خلیل زاد د جنرال باجوا او د عمران خان د سولې په پروسه کې د همکاري مننه هم د پاکستان د مشرانو وکړه. د پاکستان د فوج لخوا هم یو بیانیه جاری شوې ده او باغې کې فقط دومره ویل شوې دي چې کم پرمختګونه شوې دي تر دې وخت بین الافغاني مذاکرات وکړي او د سولې پروسه باندې خبرې وشي.
په اوسنی وخت کې چې په افغانستان کې جګړه تیزه شوې ده د شاغلی خلیل زاد او جنرال میلر دا سفر څومره اهمیت لري؟
سفر مهم دی د زلمی خلیل زاد په داسې وخت کې چې بین الافغاني مذاکراتو کې دا وخت یو مشکل پیدا دی. دلته اکثر چارواکي دا خبره کوي چې پاکستان امریکا سره په ماضي کې یو ژمنه کړې ده، وعده ورکړې ده، دیته یو ډاډ ورکړې چې هر کله یو مشکل وي نو دوی همکاري ته تیار دي. ځکه امریکایانو دا سوچ دی چې پاکستان همکاري کولی شي د سولې پروسه کې. ځکه نن سبا د امریکا لپاره هم دا مهم ده چې تشدد کم شي او دا بین الافغانی مذاکراتو کې کوم مشکل دی دا لري شي او پروسه پر مخ لاړ شي. ځکه د امریکا ولسمشر روس د فوزیانو د وتو خبر هم کړی ده. امریکایانو سره دومره وخت نه دی پاتې نو غواړي چې پاکستان یو فعال رول ولري او بیا افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی تشدد زیات شوی دی په دې کې هم د امریکا اکثر د پاکستان د غوښتنه کوي چې د دې څومره په طالبانو نفوذ دی هغه استعمال کې چې تشدد کې کمی هم راشي.
آزاد خبریال طاهر خان و چې د امریکایي او پاکستانی چارواکو د پرونیو کتنو په اړه څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري.
د جنایي جرمونو ځینې قربانیان وایي کابل د مجرمینو لپاره د اوسېدو په خوندې ځای بدل شوی دی. پولیس هم په کابل کې د جنایي جرمونو د لوړېدو گرفتاری دی. خاطر پر دې ساو په اړه نور تفصیل.
محمد اکبر په کابل کې د جنایي جرمونو یو قربانی دی. هغه ونی وړاندې په کابل کې د وسلوالو غلو ښکار شو. نوموړی چې د پهنتون څخه کور ته روان وو وسلوالو غلو یې پیسې او ټلیفونونه په زور ترې واخیستل. هغه وایي که غلو سره لاس او ګریوان شوی وای ممکن وس ژوندی نه وای. اکبر پلازمینه کابل د وسلوالو غلو لپاره خوندي ځای بولی.
کابل یک بستر بسیار امن بر دزدان شده فعلا.
کابل د غلو لپاره خوندي ځای دی. د شپږو بجو وروسته له کوره وتل نه کیږي. مونږ سو زله ولیدل شي حتی مرمنی هم د غلوخ کار شوی دی. وضعیت د زغم وړ نه دی.
ټول طلا او موبایل کې پښونه په سرقات بردان.
یو بل کس چې نه غړي نوم یو په راپور کې واخیستل شوی شپږ ورځې وړاندې د هم د وسلوالو غلوخ خوایي ټلیفونونه پیسې او کمپیوټر ترې واخیستل شول. هغه وای سره لدی چې وسلوالو غلوخ وهل او هر څه ترې وړي خو پولیسو دغه کسان نه دی نیولی. په ورته وخت کې ممکن دغه دوه پیښې د کابل پولیسو لپاره عادي وي خو له دې سترې جنایي پیښې په تېرو اونۍ کې ترسره شوې. تېرو اونۍ د جمهوریت روغتون یو ډاکټر محب الله د وسلوالو لخوا وتښتول شو. د روغتون چارواکي وایي لا هم د تښتول شوي ډاکټر برخلیک نه دی معلوم. له دې سره هممهاله د کابل پولیس وایي که څه هم د جنایي جرمونو دقیق شمیر نشته، خو په تیرو دریو ورځو کې شاوخوا 1.5 کسه د مختلفو جرمونو په تور نیول شوي دي. د کابل د پولیسو وایند فردوس فرامرز له ازادي راډیو سره په خبرو کې مني چې د جنایي جرمونو ګراف لوړ شوی، خو وایي د کنټرول لپاره یې هڅې روانی دی.
متاسفانه جرایم محیطی
لبد امرغه د جرمونو کچه لوړه شوه، او بدبختانه هغه خلک چې په دې جرمونو کې خکیل دي تر اتلس کلنۍ لاندې دي. مونږ هڅه کوو چې د پوهنې، د حج او اوقاف وزارت او ټولنیزو بنسټونو په همکارۍ وضعیت کنټرول کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو سره د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په ټول ښار کې اضافي پولیس د ښار د کنټرول لپاره وګمارل، او دوی ته یې دنده وسپارله چې د شپې لخوا ګزمې وکړي، خو لا هم وضعیت نه دی عادي شوی. تیرونی داسې راپورونه خپاره شو چې یو شمیر وسلوالو غلو د یو خصوصي پوهنتون د خزینه او محصلینو د حملې موټر درول او ټول شته یې ترې وړي دي.
د خوست ځینې اوسېدونکي او قومي مشران وایي په سپیره، موساخیلو، صبری او ځاځي میدان ولسوالیو کې د بیا رغونې کارونه خورا کم دي. بل لوري ته ځایي چارواکي ژمنه کوي چې په دغو سیمو کې به د بیا رغونې پروژې عملي کړي. نجیب الله الخیل پر دې موضوع راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ په ملي بودیجه کې د خوست خلکو سره د مشورتي غونډې یو شمېر هغو ګډونوالو چې د لرو پرتو ولسوالیو او سیمو اوسېدونکي ول ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل، په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د دوی سیمې د بیا رغونې له پروژو او خلک د ژوند له اساسي اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. د صبریو او یعقوبیو ولسوالي چې د خوست له نسبتا ناامنو سیمو څخه ګڼل کېږي، یو قومي مشر ملک حافظ الله صبری وویل،
ملي پیوستون کور کړه د نورو د دولتي پروژې مونږ ته هیڅ یو پروژه هم نه درغولې. که اوس مونږ ته پروژې روکي، مونږ په زیمورا د پروژې په ښه کیفیت یا کو که انجینرون وي، دولتي اراکین وي، هر څوک چې وي چېستې نظارت دی نه کوي، تضمین هم ورکو.
د شمال دوه منده ولسوالۍ اوسیدونکی ګلناصر زادران وایي دولت د عمومي سړک په ګډون یو څه کارونه کړي، خو د دوی د سیمې اوسیدونکي تر اوسه هم د ژوند له اساسي خدمتونو بې برخې دي.
یس می غوښتنه دغه د باید یو 15 اسپتال جوړ شي، ځکه چې لوی لاردو حادثات کې پیښیږي، او بل شل کوله کېږي چې د ځمته پړ چې هغه دی او دغه دی او داسې ترې سفر مېښتنه د منظر شو.
خوست والی محمد صدیق پټمن وویل ځایي ادارې یاد څلور وړو ولسوالۍ ته د مالی وزارت لخوا په نوي مالی کال کې 80 میلیون افغانۍ اضافي پرمختیايي بودیجه ځانګړې کړې ده.
مثلا مسافر دلته زمونږ تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ ده، دومره تر ټولو وروسته پاتې ولسوالۍ زمونږ شپېره ده، بل د ځاځي میدان خلک دي او بل صبری دي. دا هغه ولسوالۍ دي چې موږ ورته ډېره رسیدګي نه ده کړې دغه په حال.
د ولس او حکومت په دې ګډه ناسته کې د مالی وزارت مالی مرستیال عبدالحبیب زدران ویل خوست 80 میلیون افغانۍ ځانګړي شوي. په دې بودیجه به د ترسره شوي پروژو ګټورتوب څېړل کېږي، که ښې پلی شي او د خلکو پر ژوند اغېز مثبت وي، نو ولایتونو ته به په راتلونکو کلونو کې دا ډول بودیجه نوره هم زیاته کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ځینې افغان کډوال چې ماشومان په ایران کې لزده کړو به برخې دی، له ایراني چارواکو غواړي چې د دوی ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړي. د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزی د دې کډوالو یو په استازیتوب د ایران له حکومت غواړي چې هغو ماشومانو ته هم ښوونځي ته د تلو امکان برابر کړي چې میندې او پلرونه یې په دې هیواد کې د استوګنې اسناد نه لري. ښاغلی نورزی احمد تکل ته وویل
شش کال مشکلات ستا او ایران حکومت دا وای او هغه سره چې په خاطري مکتب ته یا مدرسې ته هغه سره پرځم، او نو یې سره زما مکتب کې نه پرځم، نو یې سره مثلا دا وستاس کوچنی د وو کال سی بعد لا سی مکتب ته ایران دولت وای یې نه پرځم. منګر یا پلار یا مور سم صحیح مدارک ورلی یا کني مدارک نه لی به مدرکی زغه سره په مدرسې کې نه پرځم.
بله نورزای صاحب، دقیق معلومات شته چې په ایران کې په کوم شمیر کډوال افغان ماشومان لزده کړو به برخې دي؟
د سازمان ملل د ایران د سروې د مخه 480,000 نفر په ایران کې تحصیل کوي، او هغه خلک چې به برخې دي هغه په دې به برخې دي چې کم احصائیه نسته، حدودا 3.4 میلیون پر نفوس ته د ماجرو چې 1 میلیون د سازمان ملل د نظر لاندې دي، تقریبا 980,000 نفر. دقیق معلومات
هیڅ سړی نه لري چې آیا ته څلور زره نفره شش کاله تحصیل پاتېږي، پنځه زره نفره پاتېږي، څومره نفره پاتېږي؟ هغه معلومات چې موږ لرو په زرهاو دي.
د ایران په کومو ولایتونو یا سیمو کې دا ممنوعیت لګېدلی؟
دا ممنوعیت چې لګېدلی دی په ټول ایران کې دی، او دستور د وزارت داخلي دی، او اصلي مخالفت د وزارت داخلي دی. او دلیل یې دا دی چې دوی وایي کچیری کماشوم لار سي مکتب ته، دا یو نو جواز دی د دې چې خانواده او د کورنۍ پاتېږي په ایران کې، او یو نو تشویق دی د لپاره چې نور به کارتو خلق راسی ایران ته، او خپل کوچنیان ورکی ماشومان ورکی مکتب ته، او دغه رویګا دوی دلته په ایران کې پاتش.
نورزای سب دا یوازې هغه ماشومان دي چې نوی خوندزیو ته ځي، او که هغه چې لپخواره ایسه خوندزیو ته ځي او شامل شوی دي، هغه هم په دې کېشته.
خبر ده شید چې ممنوعیت اکثر هغه خلک شامل کیږي چې ماشوم یې د وو وکلن دی، او تازه غواړي ولاړ سي مکتب. دلته د وو کالو چې سي ځینو مکتب ته ایران دولت دې ممانعت کوي. او بل خبره ده د کچیری پروش کال یا ورن کال تاسو په سر شمالی کې شرکت نوای کړی، هغه هم مکتب ته نشه تلی. یعنی تا وو هم سم اتم سم مو ویلې دی، بستونزی موالی دی، شش کل داغ سونزرالی چی دا ایران دولت تاسو سر چی کانونی اسناد نرالی داغ پرابلم تاسو پیش کی، داغ مسئله و داغ مشکل تاسو پیش کی چی تاسو وانستی مکتب.
مننه نورزای صاحب. او ورستی پختنه دا چی دا ممنوعیت دا کم عمر یا کم طولگی و دا ماشومانو لپاره دای؟
ممنوعیت چې ستا اکثر هغه اول سمفیان دي چې اول سمف ته ځي، او د هغو لپاره دی چې نه پرېږدي. او دوم دا مسله ده چې که چیرې تاسو پروش کال او وړن کال په سروي کې شرکت نه دی کړی، نو خبره د سروي ده. ایران دولت ډیر کوشش کوي چې د مهاجرو کموالی راولی په ایران کې، او دغه هیڅ نو ډول اسناد ورنکي چې دوی ته قانوني زمينه پر همسي دي پر چې دوی تحصیل وکي، او شش کال غواړي لار سي پنځم شپږم اتم نهم لسم سمفته د ایران دولت ساسو مخنیوي کوي، وای تاسو باید په خوا په سروي کې شرکت کړئ چې شش کال مو اجازه درلوده لای چې لار سي.
د تعلیم د حق فعال عبدالحمید نورزای وو. بل مسله دا چې افغان ماشوم صبغه الله په نړیواله سطحه د ریاضي سیالي ګټلې ده. دیو نادر نور حال راکوي.
یو لسکلن صبغۃ الله حیدری هغه څوک چې د ځان او خپل هیواد لپاره لوړی هیلې لري. صبغۃ الله حیدری سمو د وړاندې د کمبودیا هیواد کې د ریاضي سیالیو کې ګډون وکړ، او پایله کې یې یادو سیالیو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. د صبغۃ الله په وینا په یادو سیالیو کې د 8 دقیقو په ترڅ کې 200 پوښتنې ځواب کړي، هغه څه چې د نورو زده کوونکو پر وړاندې یې د ذقاوت ښکاره کړ. صبغۃ الله حیدری ازادي راډیو ته د خپل دی اتلولی لپاره ډیر خوختي، او راتلونکي کې غواړي چې د یو تکړه ډاکټر ترڅنګ د هیواد جمهور رئیس شي.
ډیر خوشاله سم چې د افغانستان بیرغ می د څلوختو هیوادونو ترمنځ کمبودیا هیواد کې پورته کړ. زه غواړم د زړه ډاکټر سم، ځکه چې دلته د زړه ښه ډاکټران نسته، او د درملنې لپاره بهر ته ځي. بیا کوس ول غواړم ولسمشر هم سم.
د کمبودیا هیواد د ریاضي دی نړیوال سیالي کې له څلوختو ودونو نګدې سلور زرز د کونکو ګډون کړای وو. صبغۃ الله حیدری د ریاضیاتو برخه کې د نړیوالې اتلولۍ ترلاسه کولو وړاندې په ملي کچه هم د ریاضیاتو ډګر ګټلی وو. صبغت هرات ولایت کې د افغان ترک ابتدایي ښوونځي کې زده کوونکی، او د هلمند ولایت اصلي اوسیدونکی دی. د صبغت الله حیدری پلار محمد ضیا حیدری له خپلو ماشومانو لري په هلمند ولایت کې د فلزکاری دنده لري، او له همدې لارې هڅه کوي چې د خپلو سلور زامنو د لومړنیو زده کړو لګښت برابر کړي. ښاغلی حیدری وایي افغانان نه باید په بې ځایه شیانو کې سیالۍ وکړي، بلکې خپلو ماشومانو ته د زده کړو له لارې د پرمختګ تګلار ور په ګوته کړی. صبغۃ الله حیدری کمبودیا هیواد کې د امریکا، سعودي عربستان، عربي متحده امارات او هند په ګډون د سلويختو هیوادونو زده کوونکو ته ماته ورکړی ده.
آزادي راډیو.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
بلومبرګ خپرونې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د پریکړې په اړه لیکنه خپره کړې ده چې تر ټاکلي مهال ویش مخکې خپل ځواکونه له افغانستانه باسي. ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل، تر کرسمس پورې باید په افغانستان کې زموږ پاتې لږ شمېر زړور نارینه او ښځینه سرتیري په کور شي. تر کرسمس پورې تقریبا دوه نیمې میاشتې پاتې دي. د بلومبرګ په باور د ولسمشر ټرمپ دې اعلان طالبان حیران کړل، ځکه چې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې امریکایي ځواکونه باید د 2021 کال د می تر میاشتې د افغانستان ووځي. خبرونې په دې اړه د طالبانو نظر هم اخیستی دی چې د دې پریکړې هرکلی یې کړی دی او ویلي دي چې د شوې موافقې د پلي کېدو لپاره دا ډېر مثبت ګام دی. بلومبرګ لیکي د ټرمپ دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې طالبان له افغان حکومت سره د لومړي ځل لپاره مخامخ په قطر کې خبرې کوي، څو د نږدې 2 لسیزو جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسی شي. په دې جګړې کې په لسګونو زره کسان وژل شوي دي او له 2000 کال راهیسې چې امریکا افغانستان ته پوځیان لیږلي دي تقریبا $1 تریلیون یې لګولي دي. په افغانستان کې د طالبانو سربیره بله مطرح وسله واله ډله داعش ده. هندیان او د منځنۍ آسیا خلک د اسلامي دولت ډلې نوې څېره. تر دې سرلیک لاندې ډیپلوماټ خبرونې و مقاله خپره کړې ده او په پیل کې تر عنوان لاندې په غټو ټکو لیکلي دي چې د هند، تاجکستان، ازبکستان او قرغزستان ترهګر کله هم د نړیوالو جهادیانو د سر په کتار کې نه راتلل خو اوس راځي. خبرونه وړاندې کې دا ګواښ وروسته تر دې څرګند شو چې د خراسان ولایت اسلامي دولت ډلې د جلال آباد پر زندان د اګست په میاشت کې بریټ وکړ. د ډیپلوماټ په باور په دې بریټ کې د پاملرنې وړ ټکی دا و چې د افغانانو تر څنګ هندیانو، تاجکانو او پاکستانیانو پکې برخه لرله. خبرونه بیا دي کې جهادي نظریه په منځنۍ آسیا او هند کې نوې نه ده. په 9مه میلادي لسیزه کې د تاجکستان د کورنۍ جګړې پر مهال جهادیانو په جګړه کې برخه لرله. دوی د افغانستان له شمال څخه په تاجکستان کې د جګړې د پرمخ پیولو لپاره استفاده کوله. ډیپلوماټ لیکي القاعده شبکه چې د 2000 کال د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو وروسته له افغانستان په سیوا خسل شو فرخانه ته مخه کړه. دا سیمه د ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ترمنځ ده او د هغو خلکو ځای دی چې د خپلو هیوادونو له پلازمینو سره یې جګړې کړې دي. د خبرونې په باور د هند جهادي تاریخ تر دې زوړ دی. دا هیواد د دیوبندي تحریک مرکز دی چې د نورو ترڅنګ د طالبانو لپاره یو منبع ده او د کشمیر شخړه په نړۍ کې تر ټولو اوږده جهادي نه حل شوې شخړه ده.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمه پاړه په داسې حال کې چې د بندیزونو لکابله د ایران او نورو هیوادونو د اقتصادي راکړو ورکړو د محدودیتونو په خاطر د ایران د ریالو ارزښت تر بل هر وخت ټیټ شوی. د امریکا حکومت پر ځینو نورو ایرانی بانکونو بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه شایي د ایران بهرنۍ شتمنۍ کنګل کړي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنجشنبه د ایران 13 بانکونه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د امریکا د خزانه وزارت د ویپانې پر اساس 13 ایرانی بانکونه چې تر اوسه د امریکا له ځینو محدودیتونو معاف ول په تور لیست کې شامل شول. د امریکا د خزانه وزیر استیون منوچن وویل نننی بندیزونه د امریکا ډالرو ته د ایران د غیر قانوني لاسرسي د مخنیوي لپاره د متحده ایالاتونو ژمنه شي. د زیاته کړه ترڅو چې ایران د تروریستي فعالیتونو له ملاتړ لاس نیوي اخیستی او اتمی پروګرام درولای نیوي، د ایران پر ضد د بندیزونو لړۍ دوام کوي. امریکا تر دې وړاندې د ایران پر ملت، سپا، صادرات او یو شمېر نورو بانکونو بندیزونه لګولي وو. د امریکا د خزانه وزیر په وینا له بندیزونو سره سره امریکا اجازه ورکوي چې ایران هغه وسایل واخیستل شي چې بشري اړخ لري. مخکې بلومبرګ خبري اژانس له بهر سره د ایران د اقتصادي اړیکو د پرې کولو په باب د ولسمشر ټرمپ د یوې طرحې یادونه کړې وه، خو ریوټرز خبري اژانس پرون وویل چې دا تازه اقدام عملا د نړۍ د مالی برخو دروازې پر ایران بندوي. د امریکا حکومت تیر کال له ایران سره له اتمی موافقه ووت او د دغه هیواد پر ضد بندیزونه پیل کړل. اروپایي چارواکي اندیشنه لري چې که د ایران پر پاتې بانکونو هم بندیزونه ولګول شي د ایران بهرنۍ شتمنۍ به کنګل شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو ازادي راډیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. لا په افغانستان د ځواکونو د استلو پاړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له اعلان وروسته ناتو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت شرایطو ته پکاتو پای ته رسوي. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت تړون د تصویب اسناد پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د ترکمنستان د سفیر ترمنځ تبادله شول. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په لړ کې نن میوند اتلان او عقابان هندوکش لوبډلې مخامخېږي. د بشري قانون نړیوال فدراسیون د اعدام له حکم سره د مبارزې نړیوالې ورځې په درشل کې په ایران کې پر غیر عادلانه اعدامونو انتقاد وکړ. د بریتانیا د صدر اعظم دفتر وایي د هیواد د روسیې د ناوړه نفوذ پر وړاندې د اوکراین د مځکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت د ملاتړ لپاره له کیف سره دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. دوه اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلې سي. نن د اکتوبر 9مه د پوست له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د جاپان په توکیو کې د پوست نړیوالې ټولنې د کانګرس په غونډه کې ونومول سو. د پوست نړیواله ټولنه په 1940 میلادي کال کې جوړه شوې ده. په افغانستان کې پوستي خدمات په څه وضعیت کې دي؟ اکرام الله اکرام دې موضوع ته کتنه کړې.
روحلا نوری هر سهار د کابل مرکزی پوستخانه د پارسلونو بکسراخلی او د خپل بایسکل په وسیله د کابل خار بیلا بیلو سیمو ترسوی. دا ځل اړ دی چې له بهره یوه را رسیدلې کڅوړه د کابل شور بازار ته ورسوي. د زوړ کابل هغه سیمه چې بې پلانه کورونو پکې د ادرس پیدا کول ستونزمن کړي. د ارده چې د ادرس د پیدا کولو لپاره د سیمې له خلکو بار بار پوښتنی وکړي.
بلې ما طرف زه د زوړ خار شور بازار ته ځم. اوس مهال د تنورونو جوړولو په کوڅه کې د زیاتې ګڼې ګڼې لامل له بایسکل ګچ اخلم، خو بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ یم.
روحلا دیرش کال عمر لري. دی وایي لس کاله کېږي چې په کابل کې د پوست رسوونکي په توګه کار کوي، خو هغه څه چې د کارې له ستونزو سره مخ کړی د ادرسونو په سختۍ پیدا کول دي. د اکتوبر 9مه د پوست له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې ورځ بیلابیلې غونډې جوړیږي او په نړۍ کې د پوست رسولو په برخه کې په اسانتیاو بحثونه کیږي، خو په افغانستان کې لا هم په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی او د خدمتونو له وړاندې کولو او نرخ له لوړوالي زیات شمیر خلک شکایت کوي. اورانوس د کابل مرکزی پوستخانه ته راغلی. دا غواړي کومه کڅوړه جرمنی ته واستوي.
زه د افغانستان د پوست له خدمتونو راضی نه یم، ځکه وړاندې به 1 کیلو پارسل موږ د 1500 افغانیو په بدل کې استول، خو اوس یې نرخ 4000 افغانیو ته لوړ شوی دی. زه همدا اوس جرمنی ته یو څه استوم چې ټول لګښت یې 1900 افغانۍ دی، خو بله چاره نه لرو، مجبور یو.
کامران مسعود زما یو ترور زیره د هغوی اسناد دي. خانی خدمات زه وایم دینه په دې بهتر وو. دې اوس یو څه اندازه که زه فکر کوم قانون یې یو څه اندازه سخت کړی دی.
اوس مهال په افغانستان کې د یو دولتي پوستي شرکت تر څنګ اته نور خصوصي شرکتونه هم په دې برخه کې فعالیت کوي. دولتي شرکت اروپا ته د 1 کیلو پارسل په بدل کې 4000 افغانۍ اخلي، خو ځینې خصوصي شرکتونه بیا د 10000 افغانۍ په اخیستلو سره لیږي. د افغان پوست شرکت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1,300 پوستخانه شته چې یوازې 40 په کابل کې دي. د دې شرکت رئیس احمد وحید ازادي راډیو ته وویل چې له کابل خاروالې سره یو ځای د پوستي ادرسونو پر سمولو کار پیل کړي او هڅه کوي چې د دې شرکت خدمتونه پراخ کړي.
بدون ادرس خاروالې
د خاروالې د پوستي ادرس لا کوډه پرته زموږ کارونه نشي تر سره کېدای. د کابل په خار کې ادرسونه ډیر مهم دي، ځکه بیا موږ کولای شو چې د پوستي کوډونو ادرسونه تطبیق کړو. دا زموږ یو مهمه پروژه ده او راتلونکي لمریز کال مو په دې اړه پلان جوړ کړی. دا به د کابل ښاروالۍ سره په همغږي عملی کیږي او په دې اړه د لوړاندې د ښاروالۍ او افغان پوست شرکت ترمنځ همغږي سویده
تک شوه کامیاب شوه.
دا د خبر افغان پوست شرکت په تیرو کلونو کې په کلنی ډول 80 میلیونه افغانۍ عواید درلودل، خو تیر کال د کرونا وایرس لخبرېدو وړاندې دا عاید آن 1500 میلیونه افغانۍ ته رسیدلی وو. اوس مهال د وسیقو توزیع، تحصیلي اسناد او پاسپورت د کابل د شپاړس پوستخانو له لارې او د غشان په ټول افغانستان کې پاسپورتونه هم د پوستخانو له لارې ویشل کیږي. په نور نړۍ کې بیا پوستي خدمتونه تر دې هم پراخ دي او اوس په یو سوداګریز کار بدل شوی. په ځینو هیوادونو کې آن خوراکي توکي د پوستي خدمتونو له لارې انتقالیږي او په ځینو کې بیا بیمه او د پورونو ورکړه هم د دوی په خدمتونو کې شامل ده. په افغانستان کې پوستي خدمتونه د لومړي ځل لپاره په 1209 لمریز کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت پر مهال پیل شول، خو د نږدې یو نیم سل کلونو په تیریدو لا هم د دې برخې کارونه معیاري شوي نه دي او ښایي ډیر وخت نور هم واخلي چې د دې هیواد پوستي خدمتونه معیاري شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دغه مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دا ازادي رادیو اونځي خبرونه نیمه نړۍ ته خراغراست. د خبرونه وګمې جبرخیل جوړ کړی او زه مرسلین ارسلای وړاندې کوم. د دې اونې د خبرونه موضوع مو داده چې ولی خزي او نارینه په ګډ ژوند کې لیو بل څه خبرې پټوي.
دوی حد اقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې هغه راز وایي چې د دې دوی ګډ ژوند وشړيږي.
په ګډ ژوند کې د پټو رازونو درلودل د خزي او میړه پر ګډ ژوند د دواړو خواو په باور څه اغیز لري.
نور مې ماما خپل خزم د پلار کرم نه پرې خودم، همغه چې د دوی رابطه سره هره پښوم او جدا شول.
په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځواب ومومو. اوس به راپور واورو چې دی ویزیان منشوي میرمنې په غږ پیلېږي.
چې د کور نه راوته ما باندې پښتنه کول چې چیرته ځي، دا به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پښتنه کوي، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دی کوه او ته ماته ډوډۍ تیار او ته ماته خدمت وکړه، ته زما مزدوري. نو د هیڅ اختیار ماته نه راکوله، بس په ظلم او په جبر په ډېر ستم ما سره وخت تیر کوله. لږ وخت به کور کې تیروله، نور به ټول وخت له شپه او ورځ خپل خوشګزارانی به کوله، بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به کورتنه راتله او څخه خایسته ګټه بدلوده مستری و، خو ماته هیڅ فایده نه و. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه، د خیاطی نه جوړوله، خدا خپل پیسې خپل په جیب کې اچول، نه پوهېده ما چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته باور کوله، خو ماته خیر نه و. د راز نه خبر نه و ما چې دا به د کور نه وته چا سره وتله، چیرته وتله، سبا یې کوله. چې ماته نه پښتنه کوله، ماته به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پښتنه کوي، ته زما څه اختیارداري.
د کابل ولایت اوسیدونکو 15 کلنه ګلمینه و چې درې کال وړاندې لخواوند جلا شوې ده. هغه ویل میړی تل خبرې ورنه پټولې او هغه ته حق نه ورکاو چې په ګډ ژوند کې په رازونو خبره وي. ګلمینه د خپل میړه له دغه چلن نه زیاته زوريده، خو دا سي خزي هم شته چې له میړه خبرې پټوي. د انګلیسي استاده مدینه د خپل مامي کیسه کوي چې په ګډ ژوند کې له خپل میړه نه زینې پټ کارونه کول. مدینه وایي مامي زکه له خپل سړینه خبرې پټولې چې هغه زر غوسه کیده. د مدینه په خبره د مامي پټې کړنی بل اخره د هغې د ګډ ژوند د خرابېدو او د جدا کېدو لامل شوه.
زما د ماما خزه او ماما می د ژوند په اول وختونو کې ډیر خوشاله وم. ماما می خپل خزه ته زیات ناز ورکول، خو دا خبرې ورته کړې و چې خپل خويند سره بچیر تن نتی. خو زما د ماما خزه چې د خبرې نه منل او پټ د ماما نه می خپل خويندو سره هر ځای ته تله. یو ورځ می ماما خپل خزه له خپلې هینې سره ولیدل چې دواړه کلینیک ته تللی وم. له هغې ورځ نه د دوی رابطه سره خرابه شوه. نور می ماما خپل خزه د پلار کرم نیک پرېښودم، همغه چې د دوی رابطه سره خرابه شوه او جدا شول.
خدای تعالی خزه او سړی د نکاح پر اساس د ګډ ژوند ژوند د تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره سره یو ځای کوي. همدا شان په ټولنه کې هم ښځه او هم میړه د یو بل محرم ګڼل کیږي او د ژوند ستونزې او خوشحالۍ په ګډه تیروي. ارواپوه شرف الدین عظیمی وایي ځینې وختونه د ځینو ستونزو له امله ښځه او میړه یو د بل څخه په ګډ ژوند کې رازونه پټوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شوي حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه ځینې خبرې په خپلو منځو کې سره پټې ساتي چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان پاچا وایي په خپل ګډ ژوند کې له خبرو پټولو او راز ساتلو سره مخالف دی او دا کارخای یو جوړه په خپل ژوند کې ل ډیر لوی ستونزو سره مخامخ کړي. خان پاچا وایي چې د هم یو زل ورته تجربه سره مخامخ شوه، خو دا ستونزې د خبرو لارې ل خپل میرمن سره هوار کړه.
یو ورځ ما خپل میرمن د ماما کرتل لیوه زنوم په کور کې خوش څنګه زراغلم، ما ورته ویل چې چیرته تللی، خغره ته منکر شو تللو یې څونه ویل. موږ باید ل خپل خپلوانو سره خپل وی وکړو، زنه غوړم چې خغه دې نزی بلکې لاړ د شی خدا چې خغه خپل راز لما څخه پټوي نو تبن خوندان هم امدا کار کوي. بل ورځ ما په خپل امدا سی وتیر وطن وکړه، کور ته راغلم، میرمنه مې روغته ورته ومی ویل زما اوستا ژوند یو ده، کور زندگی هر څه مو شریک دي، حتی چپرکټ د خوب بستر دا سره شریک لرو، دواړه یو وجود یو تن یو، ولی خپل رازونه له یو بل څخه پټ کړو.
د ټولنیز ارواپوهنې اروپאי ژورنال یو څېړنه په ګډ ژوند کې د راز ساتلو پر منفي اغیز راڅرخي. د دې دنی لمخي د ژوند له ملګری د خبرو پټولو لکوله بی باوري رامنځته کیږي چې په نتیجه کې د وی جوړي ګډ ژوند او اړیکی زیانمنی کی. د امریکا د کارنل په هنتون استاد ډاکټر کارل پیلیمر د میراث پروژې په نوم په یو څېړنه کې موندلې چې د زاړه عمر خلکو د بریالي او اوږدمهاله ګډ ژوند لپاره تر ټولو زیات مهم ټکي له یو بل سره خبرې او رښتونولي یاد کړي. په دې اړه مو له ارواپوه شرف الدین عظیمی نه هم پوښتنې کړي چې هغه په ځواب کې وایي
د دې ګڼ لاملونه دي چې زه فکر کوم څو دا دي چې دوی حد اقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې کاغه رازوی کېدای سي د دوی ګر ژوند وشړیږي، دوی ته غنې تونز پیدا سي، غنې ربړې پیدا سي، یا هم کېدای سي دوی د مسله بل چا سره شریک کړي، یا هم کېدای سي په دوی باندې ځین محدودیتونه وځي سي. دغه جدي لاملونه دي چې دوی نه غواړي چې خپل راز له چا سره شریک کړي، په ځنګړ ډول خاوند یې مېرمن سره.
د خځې او سړي ترمنځ په ګډ ژوند کې اعتماد ولې مهم دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د ټولنیزو چارو فعال وحید الله قاسم زی په خبرو کې واورو.
مېرمن او میړه کله چې ګډ ژوند پیل کوي هر څه باید ګډ وي، مګر د اصولو په چوکاټ. د مثال په توګه غټ خبر یو بل سره شریک شي، لکه د ژوند لپاره پلان جوړول، اوږدمهاله خارجي سفرونو ته تلل، د نوي غټ شیانو رانیول، نوي کار پیل کول او نورې. دا کړنې نو ګډ ژوند ته لا ښکلا وربخي. او واړه او کوچنی خبرې چې پوهېدل او یا نه پوهېدل یې اړینه نه وي، نه باید په دې باندې د میړه او میرمنې ترمنځ شخړې رامنځته شي، لکه چې ارزي چا سره ګرځي، موبایل ولې مصروف و، او داسې نورې واړه واړه خبرې. او که چیرې داسې وضعیت دوام ومومي، نو غلطه شک کول، تاوتریخوالی، ناسالمه اولادونه روزول، د کورنۍ ترمنځ شخړې پیدا کول، د خپلوانو څخه لرې کېدل او نورې داسې ناوړې اغیزې به ولري چې د ژوند ښکلا به له منځه یوسي. او په آخر کې هغه څه چې پوهېدل یا نه پوهېدل یې خاوند او یا مېرمنې ته ښه یا بد ونه رسوي، نو پوهېدل یا نه پوهېدل یې اړینه نه ده.
اوس به د راز پټولو په اړه د عام خلکو خبرې واورو چې د ښځې او خاوند ترمنځ د راز پټول څه ډول بولي، دا یو مناسب کار بولي او کنه.
زمانم خان ولی عادل دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. لکه څنګه چې د ښځې او خاوند ژوند سره ګډ دی، همدارنګه باید رازونه هم سره ګډ وي. دوی باید خپل ژوند کې مکمل او بشپړ همغږي ولري، او په منځ کې هیڅ داسې شی باید نه وي او هیڅ داسې څه باید نه وي چې دوی له یو بل څخه پټ کړي.
زه نفیسا دانشم د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکو. د خځې او خاوند ترمنځ باید هیڅ پټ راز موجود نه وي، ځکه چې دغه پټ رازونه د دې په ګډ ژوند کې د جنجالونو لامل کېدی.
زه حنا اسی وردکیم په احمد شاه بابا مینه کې اوسېګم او زما په ان چې هر څوک خپل ماینس کې رازونه لري داسې خبرې شته دي چې نور سره نه شریکوي خو د خسه او د خاوند داسې یو اړیکه ده چې دوی باید یو بل ته خپل خبرې وکړي یو خپل ماینس کې همغږي ولري
دا چې په افغاني ټولنه کې د خزي او میړه ترمنځ د راس پټول کومي ستونزې جوړوي شي او د داشن ستونزو حل لار څه ده دا به د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور لرئیس اغلی محبوبي بابکر خیل څخه واوري له هغه سره په دې اړه زموږ همکاري وکمه جبر خیل مرکه کړي
اغلی بابکر خیل د خزی او خاون ترمنځ خبرې پټول او رازونه پټول ترکومه پر ځای دی
لمړی بستا د پښتنې په جواب کې دا وایم چې دا یو غلط کار دی دا د دې لپاره چې کله دی دوه تنو الکه انجلې واده کوي انجلې راوړي خپل کور ته او د خژون کول لپاره د دې سره د واده تړون تړي کوي چې نه واده وشي غدا یو تړون دی چې دی کوي نو دا حریم ټاکل په شریک ژوند کې ناسم کار دی د واده څخه غرس د خاوند او خزی ترمنز دوستی مینا او یو پربل رحم کول دي دوی باید له یو بل سره مینا وکړي او یو بل لپاره د ژوند د اسانتیا او خوښۍ لپاره کوخونه وکړي ګډ ژوند پر مینې او دوستی او اعتماد روان دي میړه او خزی ته دا نه خایي چې پر یو او بل بی باور او بی اعتماد وي دوی د دې ته هیڅ کله هم د زمينانه برابر وي چې د بی باوري او بی اعتمادۍ لاره اوارش خو دا کار ټینګ هوت ارتیا لري چې دغه کار د خزي او خاون په واسطه کیږي
ولی یو شمیر نارینه او خزینه خبرې په ګډ ژوند کې ل یو بل نه پټي لامل څه دی
په لاملونو کې وګګو د خزه او د میړه د ژوند په ناخوالو یو خو کې دی چې د عمر کمواله وی همغه زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده کې دی چې په سنتي ټولنه کې معمول دی چې په ورو ورو کتب کې ودونه کوي دا هم یو لامل کې دی شي بل فقر هم کې دی شي بي سوادي هم بل لامل ده چې سواد ډېر رول لري په ژوند کې د مداخله کول د دوو کسانو چې خزه مړي دي مداخله کول د فامیلونو د هم لامل کې دی شي چې دا ټول سره یو ځای شي بي باوري شي رازونه پر ساتل شي دا ټول سره لاس یو کې بل اخره دغه بي باوري د خسي او خاون ترمنس ستونزي او فکری تشنجات یا کشمکش منستر وړي چې دغه تشنجونه او تاو تاریخواله د دوی پر اولادونو باندې هم اغیز شیندي هر کله چې د خسي او میړه ترمنس فکری او ټولنیز جوړښت شتون ونه لري یعنی میړه یو ډول او خزه بل ډول نظریات لري چې سره په ټکر کې وي نو دا خپل د کورنۍ د منځتلو عامل دی دوی په تل مدام جنجال لري چې د خزي او خاوند د روابطو ترمنز د راپورته شوی جنجالونو او یا هم د دوی د ګډ ژوند د ټولو ترل شوی ولارو په وړاندې د حل لار خلاصه او رسۍ لار داده چې به دې سره جلا شي او د اولادونو او د دې ژوند سره ته سم لار نه ټاکي سم لار نه ده او به دې سره تل خو ژوند لري دا د دې لپاره چې خو بچیان اولاد ځوانان د وطن ته جوګه کی باید د شخړو مخنیوي وشي په هر کار کې د فکر وکي او د تعامل کار واخلي دا مخوي
درنو اوریدونکو د نیمې نړۍ د دې خبرونه په پای کې د نتیجې ته ورسېدو چې کچیرته د ژوند ملګري په یو بل پوره باور ونه لري ل یو بل نه به خبرې پټوي او دا به د دې لامل شي چې ګډ ژوند یې تریخ او ان د دوی ترمنځ به د جدایي سبب شي د نیمې نړۍ د خبرونه هم دلته پای ته ورسېده تر بیا د خدای پامن
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور توي ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزي
جوړون کې مریم توخی
سلام سلامونه درنو دوستانو، ز وګم جبر خیلیم او د کور کلی د خبرونه چی مریم توخی جوړ کړی تاسو ته وړاندې کوم. آیا تاسو هم د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي؟ ولی ځینې خلک د منی په موسم کې خوراکي توکي وچوي او وچوي خوراکي توکي کوم زیانونه لزان سره درلودلای شي؟ نن هم دا موضوع څېړو چې د راپور تر څنګ د عام خلکو نظرونه او په پای کې له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته ورشي.
قدر من دوستانو، په افغانستان کې د منی پر رسیدلو سره اکثره کورنۍ کوښښ کوي چې د ژمي لپاره ځینې خوراکي توکي وچکړي، چې دا کار په کورنیو کې له پخوا راهیسې دوام لري. ځینې خلک د اړتیا له مخې په اوړي کې خوراکي توکي وچوي، ځکه په اوړي کې د ژمي په پرتله د خوراکي توکو بیه ټیټه وي. داسې کورنۍ هم شته چې دغه کار یې یو دود ګرځېدلی دی او هر کال د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي، او ځینې کورنۍ بیا د خوند او هوس له مخې د ژمي لپاره تیاری نیسي. د کابل ولایت اوسیدونکي حمیده وایي چې دوی د پخوا راهیسې د اوړي په موسم کې خوراکي توکي وچوي.
پخوا خو مو مچال اوسې مچه اوس هم شی چې په ژمی دوبی کې پیدا کېږي په ژمی کې بیا لږ شي، په دې خاطر یې وچوو چې ژمی ډېر خوند کوي. هلته واورې اوري، موږ به یا د وچ غوښه پخ کړي یا وچ بانجان یا د شفتاله، ډېر خوند کوي په هغه وخت کې چې سړی د وچ شیان استفاده کو.
زیاتوی سره لدی چې د خوراکي توکو وچول ډیر ستونزمن کار دی، خو د مجبوریت په اساس خلک د هر څه زغمی تر څو په ژمي کې یو څه ولري. بل خو د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو احمد ګلوای چې دوی خوراکي توکي ډیر نه وچوي، خو غوخه د خوان لپاره وچوي.
مو یو زوړ باغ درلودا، صرف مو په خانه میوه لکه توتان او زردالو درلودل، بیا زردالو مو وچکړي دي، دغه مو کشته جوړ کړي او توتان مو وچکړي دي، بیا په ژمی کې به څم خرڅول او سبم نش جان کول. لاندې موږ کړی دی، لاندې زما خپل ډیر خوښیږي، باوجود چې موږ دا شان وچ کړی نه دي، اما نش جان کړیم دي. د خلکو سره کیفیت تغییر لري، هغه شان چې موږ تازه نش جان کوو دغه د ویټامینو د نگانه، هغه د کیفیت د نگانه، د خوند او مزه د نگانه یو اړخ دی، او هغه چې وچ دی هغه بل اړخ دی.
نو موږ زیاته وی چې زنی میوه هم وچوي، خو په تیز لمر کې نه بلکې په سیوري کې، لکه انګور، د ممیز په خاطر آلو بخارا او داسې نور. همدارنګ د پکتیا ولایت اوسیدونکو خالد وزیری وای چې اکثره خلک ځکه په اوړي کې خوراکي توکي وچوي چې په ژمي کې یې قیمتونه لوړیږي، او دا د اقتصاد په لاره کورنیو سره مرسته کوي تر څو په ژمي کې چې هر څه ګرانیږي یو څه د خوراکي توکو زیرمه ولري.
سادی ګټ لري، نو دا په ژمي کې مثال هغه شای نه پیدا کیږي، نو دا ارزانه تمامېږي. سادی بل د لحاظ کورنۍ ته ډېره ګټه رسېږي، مثلا بنجان رومی دا، تور بنجان دی، آتا پیاز دی، غوخه دا، دا ټوله وچیږي، خلک وچوي. دا موږ تاسو دود او رواج دا رانه او کلتور دا، دا بیا په ژمي کې دا شان نه پیدا کیږي، یا قیمت یې نو دی. په خاطر موږ په ډیره ارزانه بیا مخسی، لیکن په ژمي کې هغه شان ټول لوړیږي، قیمتونه جګیږي، نو دی په خاطر په ژمي کې موږ ته ډیر اقتصادي غلاري ګټه لري.
د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب وایي چې اوس خوشوند ډیر اسانه شوی، ځکه لارې خلاص دي، او د ټکنالوژي د پرمختګ سره د ژمي په موسم کې هم تازه سابه او نور خوراکي توکي پیدا کیږي. د پخوا په پرتله ورښتونه هم دومره زیات نه دي، نو تاکید په دې کوي چې کده وچ خوراکي توکو پر ځای له تازه خوراکي توکو ګټه پورته شي، دا به ښه وي.
پخوا خو د اوس لارې به باندې واورې به ډېرې وي، اقتصادي ستونزې د خلکو ډېرې وي، او دا لکه ګندانا، پیاز، رومي، مرچ، دا شیان به وچول، هغه به په بامو وچول یا به په پټیو کې چې ګرد او غبار ممکن است، یعنی صحت له لحاظ هم ښه نه وو. اوس خو په ځل د خدای د لیو ولایت بل ولایت واردات لرو، صادرات لرو، نور یخسته، مثلا د موټر انتقال هغه وخت ډیر کم، اوس موټر راوړي مثلا په بازارو کې، اوس ګرځي په کلو کې ګرځي، اوس له څنګه شله مخکې له وچو نه ګټه اخیسته، اوس باید له تازه ونه، ځکه چې همې ویټامین پوره وي پکې، ډیر وي، هم د صحي لحاظ کوي، باید سره له تازه ونه استفاده وکړي. له پخوا نه تر اوسه ډیر ژوند اسانه سوی، په ځل د خدای ده.
همداراز د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو منیجه براته دا وایي چې دوی په کومه طریقه ځینې خوراکي توکي وچوي.
غوښه چې کله موږ وچو دا راوخلو ټوټه ټوټه یې کړو او په کې سوري وکړو په چړې باندې مالګه په اور باندې وهو بیا تکای او لرګي ورته راوخلو په هغه کې داخلو فاصله په منځ کې پریدو او چیرته د ورځ له خوا یې لمر ته ایږدو هغه نه بیا یو تکاتو او جالی خاورې ګردو دا شیان یا غومبسه دا شیان اور باندې کینني لږه وروسته کله چې غوښه وچه شوله تقریبا لس پنځه لس یا شل ورځو کې کله چې غوښه وچه شوله بیا تکای خلطه ورته ګنډو بیا راخلو په تکای خلطه کې اچو چیرته لوړ ځای کې راځړو هر کله مو چې استفاده ترې کوله بیا راخلو په جوش وبو خښتو د نیم ساعت لپاره یا شل دقیقو لپاره وروسته راغې بیا او کشو په بو باندې او د بخار کې بخار ورک بانجان او بانجان رومي په دې طریقه چې بانجان رومي کله چې موږ وچو اخلي مينځو یې پاک صفه او بیا په چړې باندې میده کوو دوه قاشا یا څلور قاشا یې کوو لږ وروسته پاکه تکا په صفه باندې یا داس ځای کې چې لمر وي هغه غلطه ورته وراو او بانجان رومي ور باندې ږدو
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی جوان
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشاله او هر هغه خ تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخکول کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واوري
قدر منو دوستانو د خبرونی په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چی او ریدو ته یې ستاسې پام را اړوم
زپر خان ده شکردری ولسوالی دا خوراکي شایان څه زوګو چی مجبور کې تا خدي بده باندې موږ ته خدي منګ اطراب کې وسیګو اطراب کې وسیګو یو ملما در باندې لګیږي یو ملما تراسي ورور خدي قدر وړي او تا ته زاسره یو شایدین واوري خامه خاصي و چې غوخه سره پرته دی نو واخره دی ملما قدر مو سیار شي وسی
مهمانو مرولی دا شکردری لسوالی تازه خوراک شای چې ورسیږي لغینه زیاته ښه خبره نسته خو بیا نه رسیږي بیا مجبور مکلف یې چې هغه ته وچ کې میلمه ته راخسته چې تیار شي بس نه ته ضرورت نه ته تکلیف یې
دمانو نور رحمان د یوشتم اوزه مربوط اوسېګه ما په نظر خو زه خو ما اوسې د ټکنالوژي مخکې سره زراعت هم ډیر زیات دی تازه میوه خو خپ پریمان رسیږي تازه خوراکونه سبزیان هم خېډي دي بار ملکونو نم راځي داخل کې مار موسم باندې اوس تازه سبزی پیدا کیږي چې وخت پیدا کیږي ضرورت دی ته نسته چې وښه نسره استفاده
ګرانو دوستانو دا چې وچوي خوراکي توکي د تبابت له اړخه صحي دي کڅنګه وچوي خوراکي توکي د انسان وجود ته کوم زیانونه لري او که د اړتیا له مخې خوراکي توکي وچیږي نو په کومه طریقه باید وچی دا پوښتنی بعد د داخله ناروغي یو متخصص ډاکټر بلوڅه جاوید راته ځواب کړی
یا تر په منی کې خصن په دغه موسم کې کورنۍ خوراکي توکي وچوي آیا دا صحیح دی اړه خبره صحیح وي کنه
صحیح نظر طبيب خپل مشکلات لري چون هر شی چې ما خپل طبيعت نه بینو نو دي طبيب خپل مشکلات لري اصلا کله استفاده دي ما شیان خپل خاصیت مر په مقابل کې اور په مقابل کې دیوګي په مقابل کې لا سور کوي په یو میکانیزم تخریب د بعض مواد کېږي یا په واخه کې یا په ترکاروي کې خلنه کیفیت چې زړی تازه او نه ولا سره وړي له وچو نه نشي راوستي هغه په حساب خپل مزرات او تاثیرات لري
ځینې خلک وچ وچ غوخه یعنی هیڅ ګټه نه لري څوک وچه کې بیا یې وخوري او حتی د ناروغي سبب ګرځي د کوم ناروغي سبب او ګرځي ډاکټر صاحب
مانه نه دا خو لکه تحقیقات په دې مسله کې سی تو په انسانانو کې ثابت شوی نه ده حکومت تحقیقات چې فرضاً په موګو کو باندې په نور حیوانات باندې سی استفاده د بعض موادو چې مرګ ته وچ سی بیا یې موګو ته ورکړي سبب تغیرات سی اصلا خپل غوخه چې وچیږي مزر نه ده کنه خپل حکومت شاید چې بده کې مصرفي فرضاً ډیر مقدار زیات مالګه استفاده کیږي او چول لپاره چې د خپل موجودیت د مالګي او جذب هغه په غوخه کې متاسفانه اکثرا په همدې شکل خوړل کیږي لوړه مالګه سبب دی بعضی تغییرات په وجود کې راځي په معده کې یا ته خود لسی سبب د سرطان او د کلمو کېږي بل استفاده د وچه غوښه خو طبیعي ده چې موږ تاسو دلته اکثرا د وړو مالو غوښه وچو چې هغه ډیر شحم لري سبب د جګ فشار سبب د قلبي تکلیفو سبب د چاغي او شکر او همدې ترتیب د نورو مسایلو سبب ګرځي یعنی یوازې خپل وچوالی د غوښه نه بلکې استفاده د مالګه او نور شان د ترکیب کې استفاده کیږي هغه وجود ته ضرر لري
دا هم د خوراکي مواد چې وچیږي په ټوله کې دا به ګټه هم لري وجود ته کنه
والا نه چون خوراکي مواد باید تازه په تازه مصرف شي په دې چې ما مخکې ویل ډیره برخه خصوصا تازه میوه کې چې موږ ضرورت لري ویتامین سي دا د مر په واسطه منځزي او بعض وختونه موږ براله وچولو نور شان مصرف هم لګ مواد هغه کله نایتریت او دا شان په ترکیب کې هغه خپل اصل شی له منځه وړي سبب د تخریب د مغ شی د مورد نظر ګرځي هغه وجود ته مضر ده
اوس کله کورنۍ غواړي دغه وچ کی نو په کوم طریقې وچ کی اقلا زهي خو وي
او ګټ خو سهولتونه زیات سي په هر چیرته برق ته او یخچال ته هغه خو تاکید په دې سوی چې لیدې چې وچ سي خدای چې منجمد یا فریز سي کوچوي یا منجدوي اول باید دغه میوه د یا ترکدي راشي خاول په ګرم اوبو کې ومینځي حداقل 15 ته 10 دقیقو پورې په اوبو کې کېدی بعد دغه کده شی چې وړي کېدلې باید داس یو چاړه یا چاقو شی باندې هغه چې ډیر تیزي چې ډیر مغه شی تخریب نکي هغه باندې هغه کوي بعد لغه کوړې چې په مارکی مغه کې ډیر تیز مرني او به تر ده چې مرنه چې بیا منجمد سی یا فریزر کې خودل سی هغه بیا لکه کیفیت به تر ده نظر